ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو موږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کېږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغې د خوانه اوس هم برابرې دي، او کوم وخت چې د دوی دا کاڼې مڼې خراب شي، دا لرګي مرګي خراب شي، هغه ورته بدلوي، نور خپل استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت را پکوي نو.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرین خوشبوې لګلتانه په یو باد پسې ده خپل الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې، هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژېړ مازیګره راخل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی، موږ نور نه سرغه کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی، موږ نه سرغه کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي، او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی، په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو اینم دغه چې یو شته او باخره او په رحمان بابا باندې او چا ځان کړه او یو ځای کې وای چې خدا خدا د دنیا چې تو خدا دی وا بیا پسې کې رحمان بابا وای چې د دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه کپ دنیا باندې غه وی الته وی اسوي الته بل څه وای کنه نو د رحمان بابا وای ټول عمر هم دغه ویډیو وای کنه ما یو خبره وای په اصل نه خو یو خو حسینې کرکتون کې بیا وای چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده امکان چې د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې یو ګلانو سره یو ترن منځ کې ناستې په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط ان دا ټولو سره یو ځای کې ان یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي او ډېرو نو ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې ښه هم لګېدلی ځکه چېاحساسات په یو
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وړه شم دا خو معنا داسې څه نو خبرې زما تکړه دي بیا څوک راسره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول د مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم همدا شېبه ټلیفون زړه په خوښمې په تنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې پاکه کې په هوا لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم دغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنی څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ په تنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغې ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر هم خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور شو بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع خبه ده یا خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی ده چې هغه احساس ترې وتلی او شاید چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پام بیرته همدغه شعر ته مرغۍ شوې خوشبویي کې که وګورو تونده او شیرینه خوشبویي له ګلدانه په یوه باد پسې په خپله الوتلې ګوره ډېر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویري ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نصر کبی او سترگی او لاسون سر بیل دی، البته دقا برخی بیا یو سب بیل ده، لیکن دا کمال دی چه تصویرونو کی دسه تدرج وساتل چی، یعنی دا شیر تصویرونه یو رتم غواړي، داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر یاسي که نه، داسې نسي کېدی سي یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته سلو شي، البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو، لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته شعر بېرته هغه له عمق نه راووځي او بېرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر ډېر اړین نظر ده. د شعر رتم بیا فضا، یعنې دا تر پایه ساتل یې پکار دی. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و، ډېر ښه وروسته داسې راولوېد، نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو، بیا خو بیا خوا دېخ خوا، هغه د پیل کوم هیجان، هغه کوم حرکت، هغه کوم هغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا کومه فضا، کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کاروو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، تا خپله یو ریتموز لري، یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده، باید هر ضربه وزنو طول و عرض باید یوې ثانیې، یوه نیمه ثانیه، بل دوه ثانیې سي، بل بېرته یوه ثانیه سي. دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل سي، لرې سي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري، د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېده چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و، یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده، بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا هغه شیری منطق ایجابوي سي هم دسي وي.
مخصل که مخصل چی ویل با مجبور و چه هغه ده شیر ده تخیل ده جوڑاولو ده ورانده کولو ده پر هغه کم شیعنه چی هغه لوخی چی ده هغه پا پام که ودارو. خو زینی وقت دسی چه شیر منگ دونه پا خپل تخیل که زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد اته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یي یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب، ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معنا او پنډه لزان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې، د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیاته لري. یعنی مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځوو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځوو، لیکن بڼه به یې نوې کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغه لرو. یو آینه دی، یو انتظایی دی. که مثلا ځینې تاسو تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ، چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي،
یعنې په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوي کو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کو. پیغله شوې مثلا پیغله پروشې، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم، یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چېن تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده، نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو،
همدغه شی کې لاو صاحب
خلکو ته نه وایي شو. اما مونږ محتوا نه شو لرې کولی، محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار مغه المار ده، المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لهو صاحب فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چېرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډېر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډېر ته به ډېر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي، له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي. یا
لکه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړن دی که نه، نو دا په خپله یعنې له هغه تصویر سره دې هم بېرته شریکوي.
مخه نظر، یعنی هر څه، یعنی مو په داسې یو حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړوم یا شعرونه فیسبوک ته په دې خاطر هم ورکوم چې زه د لوستونکو غبرګون راواخلم، دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه تاسو دا اشاره وکړه، اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه داسې یو غبرګون نه واورېدلی. یعنی څومره چې د خلکو غبرګون وي، هماغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلوي، د هماغوی په طرف شي، د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر دی پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا، نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي. وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکي وایي دغه ډېر خوښېږي. د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده، نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب وبښئ، ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالي ډېره. خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم، یعنی یو حد پورې ځکه چې به دا تمایل بیرته دی شاته دی ګرځي، ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپیسا ده له نورو نه راخیسته. زمونږ اوس مشکل دی کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده، نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګو ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هېڅوک هم ونه لولي، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته، یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه. وایي ویل کېده چې یاته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نه ځو نه ځو خوشاله نه وي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس، نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده، نو وزن پکې ستا نه قافیه خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د ما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول، یو څه کوشش
وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو څخه دا ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، که نه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوستل ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسول څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي. د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو داره،
د مطلب مو داره سی یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي، او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کړي، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطعه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږ ځای کې راوړي،
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
او باید دغه شی هغه زیاتره عکسو کې باید هغه اوږ ځای کې راسي.
او دا جالب فرمول ده، او بل څلور شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کټاره یا سوری، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دغه ته سګوري لاره ده، دا لاره هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې د لاره سره مهم
شي
تعقیبې، یادې مثلا د غرو آغا
کمانون
نستی دی، آغای مثلا یو چرتا یو کلی زای ده کلی غر ده یو ده ده آلتی بی، یا مثلا پا کورون کتاری دی کتاری زی، او دا ایتاس ترگی او خ ده کتاری زی آغا جای کس ختمی گی آلتی و خوانه ده یا پیشو ده،
یعنی او بخشی، یعنی ده ده کتاری آخیر باید یو دم پا اکس نیوی قطع شوی، یو شایی باید
نه کدی سی مګرم اخ اخ جو، یعنی کله راضی، یعنی کتاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګې او خطبې،
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سین او دا شانس دی غو نه مخ
مخ که تاسو تناسب ته اشاره وکړل، کنه پاکس کې که څه دا متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطبې د وېستل شي، لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه سه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظرې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسي، دا دام ډېر یو دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبرات شي،
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي، یو غار نه عکس اخلي مثلا،
او د ساکسون ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، ل یو هغه دروازه یو کم معلومی شو، بیا ورسته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي، د کوټې په دیوال باندې د سیو شای،
د سیو شای
وسم یا یو تناسب پکې پیدا کړي، په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کوي، باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي،
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی، دل خطر هغه عکسو ته دغه وایي مینیمم، هغه ته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخلی دلته مثلا یو وړکی کور د سین غاړې ده، او شاته بهر ده، او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کورس ده په حساب مهم شیده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحس که دی چه د اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالتا نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالتا نیستی توجه رو جرب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا ناکلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
در جالب سوال او در سخت سوال ده او دغه توکسی غواری در مینیمال ستایل اکسون رو بخلی او دغه وقت که نو خخ کاری نم دما پا نظر منفی وقت که بعد دست آل تا لگزر بیرو باری مثلا یو شای ایچ دغه نستا مثلا یو شای دی بل دیوار یو چانگ رازی مثلا یو سرائل مثلا لکس تیریگی یا نیم موتر ده مثلا یا دست شاندیسه ده وقت که اغا منفی چانگه معنی نلری او بدکاری
خواه اسم پدا سالت خواه منفی زای اسم دکشه وی بیدو
دکشه وی مکم آلت تا اغا دیتا مهم شایی سه غوالی غون اکس وقتی اغا داستان سی تا دا اکس دا غوالی سی جور که اغا لبای نوری دسترگی خواه تا وری نیم موتر مثلا التا ایتس پداکس کده
مانانلری پدې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقی خطی به واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصولو سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په روستیو کې لاندې کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل لوستي او ازادي راډیو مجلې ته را لېشلې له دوی مننه کوم دا کیسه سره اورو
لاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې ذکرې د ماشوم سر وزړید لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاره به هم نه پوهیږي د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده سړیا تر اوسه خو لا په اول سیم کې دی زده به یې کړې د سړی تندی تریو شو لاسې بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته وای خپل درسونه ووایې د پلار خبره دې تر په زړه کړه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل د ته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشوم لاس دې تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو په وروسته ماشوم په ټولګي کې و معلمې په توره دړه یعنی هوا توری ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی به بارو سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمیکنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم ته چې میږي ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل، آفرین بچی لایق، چه قزو نوشته کړي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و، په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ساتھ